په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټوله نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. دا راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پخوانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې راهیسې لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوي، خو تازه طالبانو د بامیانو ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یوه نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګیو ښکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولي. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ثواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیز غاړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سشنبې په ورځ د جنوري په اوومه وروسته له هغې شوي چې په لویدیز غاړه کې پرون د شنبې پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلي وګړي ووژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسلام هر اسرائیلی وګړو د بریت ستاینه کړې وه، خو د بریت مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي وو د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کېدو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرې اترې هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال د دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیه هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15مه هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 38 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په اوومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اټک انرژي دویم مقام او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. دا سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. د تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شي. د پاکستان حکومت په روستۍ او څورزو کې له د هیواد څخه باندې ته سوا افغان کډوال استلی، خو تازه په د هیواد کې د کمیشنر دفتر ادا کړی ده چې له د هیواد قانوني اسناد نرونکي افغان کډوال نه باسي. وړاندې به په دې اړه باندې چې ولې افغان کډوال له د هیواد وستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دغه ادعا ردوي، تفصیل به درته ولرو.
اوسنی حاکمانو سره تر خزو پر وړاندې چې کله یو ډول پرېکړه شوې ده، عادلانه پرېکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
سره لدې چې د کرکټ لوبغاړي د افغان ښځو د حقونو لپاره درېدلې، ولې ځینې فعالان په کرکټ بورډ او پر افغان لوبغاړو نیوکې کوي، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ چې طالبان او امریکا په پټه پر یو توافق کار کوي چې له مخې یې زندانیان تبادله کیږي. د دې توافق جزئیات به هم درته ولرو. نور مطالب مشتملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د پاکستان حکومت وايي له دې هیواد هغه افغان کډوال نه باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خو د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال بیا وايي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره نیول شوی او یو شمېر کسان افغانستان ته انډیپوټ شوي دي. په تېرو څو ورځو کې په اسلام آباد کې څه باندې 100 افغانان نیول شوي دي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونو خبرګونونه هم پراولي. تفصیل په دې راپور کې اورو. په پاکستان کې د څه باندې 100 افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دې هیواد د مرستیال کمیشنر دفتر وایي یوازې هغه بهرني اتباع له پاکستانه باسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دفتر د سشنبه په ورځ د جنوري په 10 د بیان په خبرولو سره د افغان کډوالو په اړه ویلي، هغه افغانان چې د پیوار، آی سی سی، کارتونه، فیزي او دریم هیوادونو ته د تک په تمدي له پاکستانه نه باسي. د دې دفتر په بیان کې راغلي د اسلام آباد ملکي ادارې د کډوالو ټول حقونو ته ژمنې دي. په اسلام آباد کې د مرستیال کمشنر دفتر چې دندې د امنیت او نظم څارنه ده، په داسې حال کې په دې هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نه ایستلو خبره کوي چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا څه باندې 100 افغانان نیول شوي او یو شمېر بیرته افغانستان ته ډیپوټ شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو په واک کې افغان سفارت د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خپل ټویټر په بیان کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې و چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیولې او زورولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا زورونې او نیونې تاییدوي او وايي په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال د نوم خود له پښتر د ازادي رادیو ته وویل زموک اپارتمان ته درې ورځې پر لپسې پولیس راغلل. یو ورځ مو په جومات کې تیره کړه، یو ورځ مو په کوڅو کې تیره کړه. زموږ له ګاونډي چې اسناد یې نه درلودل، پولیسو دوه ځلې پر لپسې 60,000 روپۍ واخیستې او نن بیا پسې ورغلی و. وضعیت ډیر خراب دی. په پاکستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونې او زورونې خبرګونونه پراولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کوي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. هغه له بینټ د سشنبه په ورځ د جنوري په 10 پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. بلبلو د پښتون ژغورني غورزنګ یو مخکخ فعال حنیف پښتين د سشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او اجباري شړلې د ټولو اسلامي او انساني حقوقو سرغړونه ده. د پښتين په خبره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو سره غواړي چې خپلې ناکامې پالیسۍ پټې کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو زورونه او نیول وروسته له هغې پیل شول چې د پاکستان پوز د جدي پاتسلورمه د پکتیکا په برمل لوسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې پکې 50 کسان ووژل شول او په لسواو نور پکې ټپیان شول. له دې برید وروسته د جدي په اتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پر هغې ځای سوابي بریدونه کړي چې د افغانستان پر خاوره ترې بریدونه تنظیم شوي وو. خو آیا د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړیکو کې ترنګلتیا زیاتېدل د کډوالو په وړاندې د پاکستاني چارواکو چلند سخت کړی. د سیاسي چارو شنونکو اساق قطمر وایي پاکستان تل د کډوالو له موضوع د سیاسي فشار په توګه کار اخیستی دی. د ښاغلي اطمر په خبره پاکستان له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي او دا د کډوالو د نړیوالو حقونو خلاف کار دی. هغه وړاندې وویل
یو مهاجر باید په خپله خوښه خپل وطن ته ستون شي چې هلته هغه دپاره څه مشکلات موجود نه.
د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال له خپل هېواده باسي. له هغې وخت راهیسې په زرهاوو افغاني کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه تیر کړي وو اړ شوې چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي. همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تېره میاشت ویلي وو د 2023 کال د ډسمبر له 1 وروسته د پولیسو له اجازې پرته هیڅ کډوال په اسلام آباد کې ژوند نشي کولی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ د دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د دې اتلانو جام سیالۍ لغوه شي. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. ناد یو ارخیص اقدام. ښاغلی ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او آزادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپله ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان مرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا لپامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د دې خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانعي دي ته چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده نه عادلانه پریکړه شوې ده دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی او دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې وړاندې په 2022 کال کې استرالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شلوري زلوبو لړۍ لغوه کړې و. د طالبانو حکومت د افغان ښځو وینجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نو وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبيږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسیم زیر وای.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدی ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پوه شاهسوار سنگروال نظر می هم په تفصیل اخیسته چې کلونه کلونه یې له پوهاند کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. تاسو کسان لرو په تاریخ کې چې حقوق خارج نه تقریبا څو ډیګریګان راوړي وي، ولې دې لیکلو استعداد نه درلود؟
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې بل بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونو د وسیم مومن صاحب ډیره به شپه ورځ دې د لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او مشاعر دي وشي.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبدالوهاب مومن مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د اکشن بي پورس د جنوري په 15 د پوهاند کاکړ اتم تلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بي ساري لیکوالو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب دا تنقیدی ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه ده چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سی، هغه ته مشروعیت ورکول سی، هغه تصدیق سی، یو بل سیاسي نظریه رد سی، بلکې هدف ایجاد د فهم ده، پوهیدل په یو پیښه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټول نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ ته یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخت پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپل تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ ته د حواسو سره، د علایقو سره، د سرګزشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسالې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې د ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پښتون درو، بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپل چی نه سویلای، د مورخ ته چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونه په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې وستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1950 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړي او د ډاکټر سند یې تر لاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلي جیر په باور د پوهن کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کوننده دلایل وای کاکړ صاحب کله چې د دې مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چې اوسې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي او په تر او مو د امیر شېر علي خان په دوره کې د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر قانع کوننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي ځکه چې فارسی د ایران له خوا استعمال کیږي ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړی دغه اردو ته نوی منصبونه پکاريږي دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کړي ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي نو کاکر سے دلائل وای نه واز چې په خبره وای کای بلکې دلائل وای او د دلائل د غیلت او مالو رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. دی په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی د 1903 پیتنه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډیر زیات نایاب اثر دی، یو ډیر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډیرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري په دې کې کاکړ صاحب طاق دی او دا او همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډیر خاص یو ورکی کاکر سے ویډیر هیجمونیک سره دی. موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نه صرف مورخان نه صرف نظر کولای شي مګر کاکر سے ودا سره دی چې لدنه نشي تیریدلی.
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اته اتیا کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لا یې د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي او په کوم یو باندې ما ډېر کار کړی دی او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیکي تاریخ دی. د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملینی پوری او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملی کې بل دا انګلیزی دی او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزی کې دی. دا د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې ده افغانستان د داخلي انکشافات له 1900 تر 1900 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې ده د پښتو او دري مهمو آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوی کتنه د تاریخي آثار زما په نسره مهم دی. بل یو کتاب چې د سي نوم نه دی اوریدل شوی او ډیر زیات مشهور شوی نه دی مګر زما په نظر ډیر مهم دی. هغه په نامه د جنگ دوم افغان انګلیس او بلې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډیر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې وه، بله برخه د مغولي هند په لاس کې وه، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالی سیاست نظاری پہ دے کے در جو دقا طول افغانستان بیرت سر متحد کر لآمو سین در عباسین پوری پوری دقا افغانستان جور کر، او پہ دقا کہ دیو دولت یا سیاسی نظم پہ منسک راور او دا دا افغانان دا پارس
بخشن نگوارم ڈاکٹر صاحب انستا سپا فکر بندی دی افغانستان پہ معاصر تاریخ کے دیر مهم دور دی احمد شاہ بابا
دیر مهم زکر چی اغا افغانستان جور کر او نظام او دولت جوړ ک او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کېدې. شه پښتنو وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دور سره انتخاب
کړم، هغه مې دی لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې دا یاد داشتونه چې وو، دا راپورټونه چې وو، دا آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوی وو، هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پېکه او تکلیف نه پېکه، او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شو، ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي،
دا مراجع ټول په انګریزي ژبې وي. دا په وخت په لندن کې چې وم اول ته آرشیفي مرکز و معنی دا چې د آرشیف خو یو مفهوم دی، کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چې هلته وو هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسان پوسیدر ټول کړي، هغه ټول خوندي دي. او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي، هلته خطي نسخې هم دي، او هلته دغه ټول راپورونه لیکنې اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت ډېر دي. دا هلته خوندي دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نولسمې پېړۍ کې تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بله نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بی طرف نه وي، او دا د مورخ وزی حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم څخه تفکیک کړي، حقیقت له پروپاګند څخه تفکیک کړي، او د سمو ثقه صحیح موادو له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده، یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې څه مواد را پریږدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي، د حکومتونو هم داسې نه ده. او اما خبره په دې کې ده چې وایي هلته د استخباراتي مواد چې هغې راټولول خو هغې د دې لپاره راټولول چې خپل حکومت ته هغه صحیح پیښې هغه پیښې چې څه رقم چې پیښې شوي دي د هغو په باره کې صحیح معلومات ورکړي چې د هغوی د هغو معلومات په بنا باندې سیاست وضع کړي او له حکومت سره بیا معامله وکړي. نو لهذا داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي.
تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټولو کړو اسنادو باندې تاسو اعتقاد کولی شئ؟
د شوروي اتحاد زه په روسي باندې متاسفانه نه پوهیږم، او هغه اسناد زه نه پوهیږم چې هغه بلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې ایښل شوي، آرشیفونو کې ایښل شوي وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه د خپل یادداشتونه د مشاهدو د کتنو له مخې لیکلي چې قطعا بده، اما دا خود دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي. او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوي، او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې ویلې د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاند څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقع هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغې ښه یوه آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب
دا په پښتو باندې په دې باندې اتکا کولای شي؟ نو خبره بده، یعنی ټولیز ډول سره اتکا په یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي، مقایسه کوي، خپل عقل او ذکاوند هم کار اهلي. یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوه د تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري، دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګند دی، دغه تبلیغ دی. نو
که چیرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله د څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په یوه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي سي تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه څه کوم یادښتونه لیکل شوي دي؟ اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي، هغه کسانو خبره کړې دي چې هغوی په خپله یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي. مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې، هغوی هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي چې افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه، دونه مشکل نه ده. مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلف خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي نظره، چا د سم نظره، چا د ژبې نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي. او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید راټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکنه ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او لستونو کې ته وړاندې کیږي.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وژل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کولی شي دغه درست ده او دغه درست نه ده. دوی کې هغه دغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسو ویلې د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې روایت به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې، د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترور شوی دی.
د پوهان کاکړ ارواد شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې. تاریخ پوه شهسوار سنگروال
د دوی اسسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند پورستی او کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب ملمو د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیا او پښتنې مې له شغلې سنگروال څخه وکړه.
زملای خو په دې باید خبرې وکړو چې د دغه د لوړو زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی د خپل رښتې د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړې ده او د اختصاصي ځانګړې هغه د تحصیل حاصل دی او بل دی د اکاډمیک په هغه لومړی سړی خو نه سملی یعنی دغه دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال زه درته وایم د ډاکټر زاهر ډاکټر زاهر ځکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي دا د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دي د اول نسل خلک دي چې دی بیرونی زده کړې وکړي او لوړې زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړې زده کړې کړې نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده.
سنگروال صاحب وبخښه که چېرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پتیرو فرزند شل دی شو کلونو کې یا چلويشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي ډاکټرای وکړي لیکن ولی د سه علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي. خا دې
دې خو څول عمل نه ده دې چې دې تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رښتیا کې خو لیکوال نه دی د دې دغه په څنګه کې چې د خپل مسلک یو اکاډمیک څوک دی نو د دې لیکوالۍ استعداد هم لري فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نمونه زه درته یادولی سم چې حقوق پی ایچ ډی کړې وه په خارج نه تقریبا څو ډیګري ګانې راوړې وې ولې د لیکلو استعداد نه درلود. د دې یو وخت ګڼه دا وه چې ده په پښتو په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړې دی یو لیکوال و نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي د یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس رښتیا ما سره دوه کتابونه دي فرزن یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرزن دی امیر عبدالرحمن خان وخی فرزن یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی ورسته کې دغه کتاب لیکلی یعنی فرضاً ده په دغه درې ورځو زبو باندې لیکوالی کړی دی نو ځکه خو ډیر
خلک سنگروال سر او بخشه که هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي له مشهورو ژبو سره آشنا شوي دي چا انګلیسي زده کړې ده چا روسي زده کړې ده چا جرمني زده کړې ده لیکن په علمي برخه کې دغه څه د پام وړ کار نه کړی لکه د حسن کاکړ نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کېده. تاسو دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو لیکن کېدای شي چې هم د درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري لیکن مطرح شوی نه دی.
خو دې خو دې دې مطرح کېدو څو لاملونه نور هم یو خدای دا چې د کابل په پانتون کې استاد او اولته په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلي دي. دریم چې د ده په بله خبره چې ده په هغه شهرت باندې زیاته اغېزه وکړه د ده بندي کېدل و دی د روسانو په وختو کې یا فرضاً د کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې وه او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغېزه وکړه او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل خصوصا د امریکایانو سره دی انګریزانو سره او د چنځده کیم په بریتانیا کې کړی وی. نو د دوه خلکو سره چې هغه وخت تاسو معلومو چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډیر په دې کې دلچسپي درلوده. اسان کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د مخه کړې وي یا په زندان کې ځینې یاداستونه اخیستي وو دا یې هم دغه ډلهیزو رسنیو ته نړیوالو ډلهیزو رسنیو ته په واک کې ورکړ. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو د همدې اساس باندې چې د په پولیټیکي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي. د دغه ټول
نه سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی دوی هغه سیاسي بیکګراوند ده هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه د لده سره ما خبرې کولې، درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدل ډیر خوشاله شو، استاد می هغه راهنما لا شو، د استاد می ویل سي دغه تاریخ پوه دی، دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خویدی دا خبرم وات ما ویلی چې د لیکوال او فرزند بهرنی ژبونه فرزند اولین کتاب چې ډیر مهم په بهرنی ژبه ترجمه کړ هغه د کابل سلطنت د الپسټر کتاب چې دا ډیر یو مهم کتاب و. دا د ترجمه ک په هغه وخت کې چې د لا پی جی ته نو راغله او د هغه وخت ټولنې چاپ ک. او بل مهمه خبره چې ډیر ماته دی پام ول ده د په نړیوال سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته. یو سیمینار په دو سیمینارونو کې زور سره وم، یو سیمینار چې د کرښې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله او دا هم په جرمني کې دایر شو. په دغه کانفرانس کې په خپله دغه کانفرانس جوړ شوی د امریکایانو لخوا و او په دې کې د پاکستان استازی هم و. او دغسې ډول نور ډېر کانفرانسونه فرضاً په برېټانیا کې یو کانفرانس درلوده همدی پکې و. او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرانس کې زه د سره ومه چې بیا دی راغی دلته ما سره تقریبا درې کی ما سره په کور کې اوسېده. یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو. ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل د ما ته لیسې ما دلته تحصیل م وکړو زه ډېر وګرځېدم، لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل. او تقریبا په بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن نه نیولې تر د اخر پورې دا ټولو دوستانو هاي هاي ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی. ما نه تقریبا 15-20 کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم نه اوسم نه دا خلک ما سره بلد دي. نو د په دغه کانفرانس شروع کې دي د ماتره کېدل او بیا هلته د خبرې د مغه مسلک پر رڼا کې او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی. یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي، علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال و، علاوه د دې نه چې دی د یو اکاډمیک مسلکي سړی و، خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابره شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه ترانیم دی او پیژاند کور دی نه مو پیژاندل شاګردانو مورته احترام درلودل لیکنو یې تقریبا چې په دې درې ژبو لیکنې کړي دا ټول هغه مسایل چې د باندې د په تاریخ لیکنې باندې د په مسلک باندې ځانګړي اخیزه کړې ده.
سنگروال صاحب په تیرو تقریبا ډېر څلوېشتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا د سی وایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی. چورته ګورو وار له وارې لیکنو په یوه سده طرف واقع شوی دی، بی پریتوب پری شوی دی، لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بی پریتوب ډیر واضح دی. همداسې تاسو سره هم نظر یاست؟
یا تر یو برید ایما زکه په ځینو مسایلو کې دوه مرن بی پرې نه ده پاتې سوی یو څه تاثیر پیو.
مثلا تاسو مثال را کولای شئ؟
مثال مه اوس درته ویلی فردن یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو ډېرې ستونزې ولیدلې بیرون چې راووته یې د کتابخانه نوم به یې نه اخلم د یو چا لخوا وپلورل سوه چې هغه پیسې یې دته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله. دغه کړاوونو یو څه پې اغیزه وکړه. نو دلته شاید یو څه مسایل دې لږ حقیقت نه بللې نه دي، خو لږ به پکې هغه وي، لږ غلو به پکې وي، خو دغه مرم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي. ولې بیا هم زه پکې کوم، د یو انسان و د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک ځورول کېږي لږ به ډېر ډیټیل ته ورځي، هغه ډیټیل به هم لږ چې هغه ده ته چې کوم زیان رسېدلی نو دغه تاثیر به پېږي. زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېږي، خو بې تاثیره به هم نه وي. ولې که چېرته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو، په نورو کې خو به یا د دربار اغېزه پې وه، یا به د عقدې مسله وه، او یا به غیر مسلکي سړی و، اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې، په معاصر میتود به بلند نه و د تاریخ لیکنې، شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و، خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و. فرضاً د هغه وخت ما که اجازه راکړي نوم به یې واخلم، فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر، فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي، ولې دغومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي، ولې هغه ته دونه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي، ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي؟ ځکه چې ده لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې ده دغه کړي دي.
سنګروال صاحب، تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهاند کاکړ له تاسو سره په کور کې و، که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به څرنګه تیرولا او څه کیسې کولې؟
دې ټولنیز شخصیت و، یعنی تاسو یقین کوئ چې هغه وخت چې دلته و دایما ماشومان مې هغه وخت واړه و، خدای شي وګڼه دی په 2015 دلته راغی، د ما د هغه مشر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن و، دغه نور واړه واړه ماشومان هغه راته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی و، ډېر عادي سړی و، ډېر فرمایشي سړی نه و. تما نه چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم، ولې تا کور تنګ ده؟ ما نه، ما کور کې ځای شته، د خدای ماشومان دي واړه دي، موږ خو مایلې د وطن خلک یو، او شمېر مې مایلې زیات دی، مانا نه خدای مایلې اته بچیان دي، علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي، ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده کور داسې وي. نه، زه ډېر پکې خوشحاله یم. فرض دلته و، بیا ما یو غونډه ورته ونیوله، هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفر هم راټول کړل، ته چې د خبرې وکولې. په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسیستانت وم، دلته هم اسیستانت وم، نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې، هغه دوستانو ډېر مینه وښودله، بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه شو. دغه زړو خاطرې چې فرضاً ده درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه، هلته به دی راغی، دواړه به روان و، یو تعمیر ته به ودرېد. ما ته ویلې چې والله ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و، اول دغسې و. بیا هغه ځینې کسان چې دلته یا صنفیان و یا همکاران و، دغه یې پیدا کړل. په هغې کې فرضاً یو تن نر و، یو دوه تنه ښځې وې، خو هغه ښځې و دا د ده چې همصنفیان و یا مالته ورسره و، لږ سپین ګیریسي و، خو دی په هغې کې لا لږ ښه و. فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې، یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و، لکه څومره چې نوم و هغسې نه و. یعنی نوم په دې معنی چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی، ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې، د یو ساده، یو صادق انسان، او یو ډېر ټولنیز انسان، یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه، او ډېر ښه دی یو چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته. نورې ډېرې ښېګڼې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یو تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر. د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له هغو فعالانو څخه و چې ډېر کله به یې په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بنډارونه جوړول.
شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیو مجلې ته وویل چې خدای بخښلی مومن پورستیو کې په یو یون لیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي دای د شمال پکچ یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدې رستیو کې د ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفرنامه به لیکله اگر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشرور خود دې ترڅنګ د یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د دېره پاینې وخت کې د مشاعرې یو ځای او کله چې د بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب دېره به شپور د دې د لپاره ماده و چالت دي ځوانان ټول شی او شاعران او یو یو مشاعره دي وشي په دغه په دې په دغه وس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعره جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کېناستل به یعنی زما غو د دقیق او بغو د مخ چې الله دې وبخي خدای دې جنتونه ورکي د وفات کې دون یو لس 15 ورځې مخ کې احوالم سره اخستنو د دې جدي پلان چې پام دغه شپو ورځو کې د ژمی په دی یخ واغو کې بده یو خپل دیره کې مشاعره جوړی نو دغه ټول هغه شیان چې وسیم مومن دی او خيار او بارزښت او د ارزښتونو د پیژندون کې انسان په توګه متعارفي کوي داغه تشه دی او شاعر په توګه دی او لیکوال په توګه حس ته خداغه تشه دی او یو مشر په توګه دی او سیمه کې دی او یاد کس په توګه باید وشي او داغه وادي خاطبي مونږ ورته دعا کو دا غټولو کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د تبه دعا کړ
له شغله احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومن یو غزل
ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی دی محفل رباب رباب نغمه نغمه دی محفل سولی پا منگ بانده سویره کڑه سولی پا منگ بانده سویره کڑه هر خواه طرف لمحه لمحه دی محفل خل دو قیقاف دو خاپی روکڑی کسی زمانگ دو چون غر کسی کسی دی محفل زده گذر په مازیګر یم مین زده گذر په مازیګر یم مین قوم افسوس شه بيد حقیقت محفل د سالو پیسکای هوا پور تکړه د سالو پیسکای هوا پور تکړه ناز پناز نخره نخره د محفل د جبین خاله د هندوی پشام د جبین خالی د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د محفل ماخام ماخام د اوراټول دیاران ماخام ماخام د اوراټول دیاران وسیم غزل او ترانه د محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبی باندارونه تاو دا ورانه شوی دی دوی د ادب دیوا په جګړو لوژي فقر او بي وسي کې هم بل ساتلې ده دا دیوا دی نمري
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکي
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څه ناڅه خورېدلې وي په خپل رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده 2023 عنوانه کتابونه چاپ کړی دي په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومن لوستې دی
دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي. د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خپرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټه کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو، اړینه ګڼم چې ډاکټر سیبوید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر سیبوید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په آلمان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي، چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټرا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کډوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي. او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیځ ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیځ ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپیژني. څلورمه برخه کې څو وروستۍ برخه ده د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوی دي. هیر هدینه په یاد اثر کې داسې مستند شوی د مهاجرت کیسې راخستل شوی چې لوستونکو ته خو واضح بحث وړاندې کوي. او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پختي باندې لیکل شوی چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي، چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي او د دوی لیکسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بېځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپیژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپیژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپیژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبه پریږدي ډیر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسانې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومن څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
لمن